په افغانستان کې د سهار او بجې سوینن د شنبه د دلیندې قوس دیار لسمه د دسمبر دریمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته او د صد قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په ګډون پر ځینو نورو مسایلو بحثونه وکړي. ځینې دینی عالمان وایي هغه کسان چې د حج په نیت سعودي عربستان ته تللي او بیا له درکه سوي دا د نور مستحق حاجیانو پر حق زیاتای دی. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، بهرنی مسایل هم څیړو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. ټاکل سوی د اوبو او انرژي وزیر نن استیضاح سي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تنه وسلوال نیول سوي. د سوریې دولتي جنگي الوتکو او توپخانو د پلازمینې دمشق په ځینو برخو کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې دي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. تیر اونۍ د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د اندېښنو له کبله په افغانستان کې نیول سوي زندانیان افغان حکومت ته نه سپاري. خو د ولسمشر حمید کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بریتانیا د دفاع د وزیر پر دې څرګندونو هم بحث وسو او شورا یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. ټاکل سوی د اوبو او انرژي وزیر نن استیضاح سي. د ولسي جرګې غړي وایي د اوبو او انرژي د وزیر د محمد اسماعیل خان د استیضاح کولو پریکړه د شپږ پنځوسو وکیلانو په وړاندیز د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو لخوا سوی ده. د ولسي جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمل ناصر اصولي وایي د محمد اسماعیل خان د استیضاح کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا د ولایتونو ترمنځ توپیر کول دي. ښاغلي اصولي وویل اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا پر بندونو کار نه دی کړی، خو په هرات کې درې څلور مهمې پروژې لري. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تنه وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول سوي دي. د فرا د والي وین عبدالله ژوندی وایي دغه عملیات پرون په بلابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو لخوا سوي دي. چارواکي وایي نیول سوو کسانو د تخریبي فعالیتونو نیت درلود. د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د سوری دولتي جنگل وټکو او توپخانو د پلازمینې دمشق په ځینو برخو کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې دي. راپورونه وایي د رژیم ځواکونه هڅه کوي یغین د دمشق له هوایي ډګر څخه شاتګ تاړ کړي او د پلازمینې په ولسوالیو کې د ممکنه مخکې تګ مخه ونیسي. ویل کیږي د سوری دولت د هوایي ډګر په شاوخوا کې ځینې سیمې له یغینو بیرته نیولې دي. د مصر هوایي شرکت ویل چې سر له نن څخه به دمشق او حلب ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر پر 15 نیټه د اساسي قانون د مسودې په اړه د ټول پښتنې سره نه ونکړي. د مصر حکومتي خبری اژانس ویلي د پریکړه د یکشمې پر ورځ په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې سوې ده. د پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د مصر د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د قضا ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له کبله کړکېچ دوام لري. ورسلاغي چې د نومبر په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په اکثریت مثبت رائے سره په دې سازمان کې فلسطین د څارونکو په توګه ومنه. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون لدی بریلیټوب سره رام الله تستونسو. عباس په لوی دي زغړ کې خپل بزرګونو ملاتړو ته پوینا کیول اوس نو موږ یو دولت لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړ چې کچیر اسرائیل پر هغه خاوره چې فلسطین غوړي پکې خپل راتلونکو دولت تشکیل کړي په زرګونو نوي استوګنځي جوړوي، دا به د سولې لرلید ته یو لوی گزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د 3000 نوو استوګنځو جوړول به په بشپړ توګه له ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځ غړي د پاتې برخې د جلا کېدو خطر رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په داسې حال کې اروپا ته په یو رسمي سفر ځي چې د 2013 میلادي کال په پیل کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي. د هیلری کلینټن د دې سفر لومړی پړاو به د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې وي چې تمه ده نوموړي به د انرژۍ پر پالیسۍ خبرې وکړي. کلینټن به وروسته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته لاړ شي. تمه ده چې د دې غونډې په بحثونو کې به د ترکیې هغه غوښتنه هم شامله وي چې له سوریې سره پر خپله پوله د امریکا لخوا د جوړو شویو پیټرویټ توغندیو لګول غواړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې اوریدل. ورزو د رپورټونو برخه ده. ټاکل سوی د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په ګډون پر ځینو نورو مسایلو بحثونه پیل کړي. د اوبو او انرژي وزیر نن د ولسي جرګې لخوا د استیزا لپاره وربلل کیږي. د جرګې یو غړی
د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی، ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات ولی هم د پریس کانفرنس په نتیجه کې دا تایید کړه چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کیږي د اسماعیل خان د
ځینې دینی عالمان وایي هغه کسان چې د حج په نیت سعودي عربستان ته تللي او بیا له درکه سوي دا کار د نورو مستحقو حاجیانو پر حق زیاتای دی. افغان حکومت هڅه کوي د لویو لارو په اردو کې له موټر چلوونکو په زور د پیسو د اخیستو مخه ونیسي. د فلسطیني ادارې مشر پرون لوی بریا سره لویدیز غاړې ته ستون سو. نړیوالو رسمنو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې واوري. دا خبری مجله ترونی مبجو دا چی پا بهیر کیه نور مسائل هم چیرو. ټاکل سوی د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بروکسل کې غونډه پیل کړي او د افغانستان په ګډون پر ځینو نورو نړیوالو مسلو به بحثونه وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان په اړه د بحث په مسلو کې به له دې هیواد سره له 2014 میلادي کال وروسته د مالي مرستو پر څرنګوالي خبرې وسي. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به پر دې مسلې خبرې وشي چې د 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د کال د 4 میلیارد ډالر څخه زیات مرسته چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې څنګه تنظیم شي. رویټرز خبري اژانس د ناټو د یو ډیپلوماټ له خولې ویلي افغان حکومت غواړي چې د دې پیسو د لګښت چارې په خپل لاس کې واخلي، خو په افغان حکومت کې د پراخ مالی فساد په اړه شته اندېښنې به د دې سبب شي چې ناټو خپل له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تنظیم کې مهم رول پر غاړه واخلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي په لویدیز کې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره داخلي فشارونه زیات شوي. د داسې یوې جګړې د ختمولو په اړه فشارونه چې له یوې لسیزې دوام وروسته هم پکې د پرمختګ ډیر څرک نه لیدل کیږي. راپورونه وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرها چې هیواد د افغانستان په ثبات کې مهم رول لوبولی شي هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون کوي. نوموړي په داسې حال کې بروکسل ته ځي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلو زندانونو څخه د یو شمېر افغان طالب مشرانو خوشي کول پیل کړي سو د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د سې شنبې په ورځ به حنا ربانی کر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره خبرې وکړي. همدارنګه ټاکل شوی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې غونډې په ترڅ کې به د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران هم په خپلو کې وګوري. د دوی په لیدنه کې به هم د افغانستان پر مسله او هم پر ځینو نورو دواړخیزو مسلو خبرې اترې شاملې وي. د ناټو یو ویاند ویلي د دې لیدنې هدف د روسیې سره د اړیکو بیرته پیاوړي کول او د سوریې په کړکیچ او د افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو په وتلو کې د روسیې د همکارۍ ترلاسه کول دي.
ولسی جرګې فیصله کړې چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان استیزا کړي. د دې جرګې ځینې غړي وایي د نوموړي د استیزا کولو له موارد څخه یو هم په خپل کار کې د ولایتونو ترمنځ توپیر کول دي. تفصیل د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې اوري.
د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا له ځینو ولایتونو سره تعصب کول دي. ښاغلي اصولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د دوشنبې په ورځ د نوموړي د استیزا کولو نور دلایل داسې بیان کړل.
څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د ابس ضایع کولو چې تر اوسه پورې په ښه ډول ورنه استفاده نه ده شوې، د عمود دریا د اوبو څخه د ناسالم استفادې تر اوسه پورې موضوع. دویمه وه، دریمه موضوع د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی، او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات والی هم د پریس کانفرانس په نتیجه کې دا تایید کړه چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کېږي د اسماعیل خان.
ښاغلي اصولي وویل چې اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا په بندونو کار نه دی کړی، خو په هرات ولایت کې درې څلور مهمې پروژې لري. د پوښتنې په ځواب کې نوموړي تایید کړه چې ځینې وکیلان پر اسماعیل خان ادعا کوي چې د پراختیایي پروژو په قراردادونو کې د ایرانیو شرکتونو ملاتړ کړی. بلخوا محمد اسماعیل خان چې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه وربللی و، ومنله چې په دې کال کې په دریو مهمو پروژو کار نه دی کړی. نوموړي په پکتیا کې د مچلغو په لغمان کې د ګمبیري په بندونو او له نغلو څخه جلال آباد ښار ته د برېښنا د تیرولو په پروژو د کار د نه کېدو لامل ناامني وبلله.
یوه د مچلغو د بند پروژه وه چې 380 میلیونه ولکه افغانۍ بودیجه یې درلوده، خو له بده مرغه تیر کال پرې د ناامنیو له امله هیڅ کار ونه شو. زموږ بله پروژه د ګمبیري بند و چې 282 میلیونه افغانۍ بودیجه یې وه. له بده مرغه د هغې کار هم د ناامنۍ له امله درېدلی و. بله پروژه مو د نغلو او د جلال آباد د برېښنا د لاین وه چې 235 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې وې، خو د ناامنۍ له کبله ونه شوه.
اسماعیل خان وویل چې د دې پروژو بودیجه څه باندې 800 میلیونه افغانۍ و چې ونه لګېدله، خو هغه وویل سږ کال جلال آباد ښار ته د نغلو له بند څخه د برېښنا د مزي پروژه تقریبا بشپړه شوې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د شوزو چارو وزارت وایي چې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نوی کمپاین پیلوي. د شوزو خرڅول بند کړي تر نامه لاندې دغه کمپاین د شوزو چارو وزارت او ځینې نورو کورنیو او بهرنیو ښځینه شبکو لخوا عملي کیږي. تفصیل لکابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون داسې ځوانان شته چې د لوړ ولور له امله بې واده پاتې دي او ورځ تر بله یې عمرونه لوړیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالي مجیګان مصطفوي د یک شنبې پرس په کابل کې غونډه ته وویل چې دغه په خپل ډول کې تاوتریخوالی دی.
امروز شما میبینین که سن ازدواج به خصوص در شهرهای بزرگ در
نن ورځ تاسې وینئ په لویو ښارونو کې، په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د واده کولو عمرونه لوړ شوي دي. په سلګونو، زرګونو او حتی په میلیونونو ځوانان د همدې مسلې له امله نه شي کولای چې کورنۍ جوړه کړي او واده وکړي.
هغه زیاته کړه چې اسلام د افغانستان اساسي قانون مدني او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون کې ولور مطلق حرام ګرځېدلی دی. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې حتی ولور تر 1 میلیون افغانۍ پورې رسیږي. د افغان ښځو یو شمېر فعالانې وایي ځینې پلورنه د دې لپاره چې په خپلې لور باندې ولور واخلي نو نجونې په کم عمر کې ودوي.
تاسیر ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې د نشي توکو پر خلاف د والیانو او امنیتي مسولینو په غونډه کې پر دې مسلې خبري وسوي چې دغه مواد پوړاندي د مبارزې موثرې لارې چارې کوم دي. تفصیل کابل د ابراهیم سپی په رپورت کې.
د نشي توکو په خلاف د موثرې مبارزې لپاره د بزګرانو د اړتیاو پوره کول، د قاچاقلونکو د فعالیتونو مخنیوي، قانون تنفیذ او د تقاضا کمول هغه مهم سپارښتنې دي چې په دې غونډه کې وړاندې شوې. دا غونډه چې هدف یې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د پلان جوړول وو، د شنبې په ورځ د نشي توکو په خلاف د مبارزې وزارت لخوا پرانیستل شوی وو. د نشي توکو په خلاف د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د دې غونډې په پای کې د والیانو، د امنیتي قمندانانو او نورو ګډونوالو سپارښتنو ته په اشاره وویل:
ما در 18 ولایت مومسال
مونږ په 13 ولایتونو کې 10000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکیخ نه پاکه کړې ده. د مخدره توکو قاچاق یو له هغو عواملو څخه دی چې کولی شي په هیواد کې د کوکنارو کیخت زیات کړي. مونږ باید په دې برخه کې جدي ووسو ترڅو دا توکي ونیسو او قاچاقبران پرې نګدو چې نور فعالیت وکړي.
د نشي توکو په خلاف د مبارزې وزارت معلوماتو مخه په دې غونډه کې 13 سوالیان، د امنیه قمندانان، د ملي امنیت مسؤلینو او د ولسی جرګې ځینو غړو ګډون کړی وو. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې 18% زیاتوالی راغلی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. ټاکل شوی د اوبو او انرژي وزیر نن استعفا سي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلول له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. د سوري دولتي جنگي الوتکو او توپخانو د پلازمینې دمشق په ځینو برخو کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې دي. یوې ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د ډسمبر پر 15 نیټه د اساسي قانون د مسودې په اړه د ټول پوښتنې څارنه ونه کړي. وروسته له هغې چې د نومبر پر 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په اکثریت مثبت رایو سره په دې سازمان کې فلسطین د څارونکي په توګه ومانه، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون له دې بریالیتوب سره رام الله ته ستون سو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړ که چېرې اسرائیل پر هغه خاوره چې فلسطینان غواړي پکې خپل راتلونکي دولت تشکیل کړي په زرګونو نوي استوګنځي جوړوي، دا به د سولې لرلید ته یو لوی ګزار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په داسې حال کې اروپا ته په یو رسمي سفر ځي چې د روان میلادي کال په پیل کې له خپلې دندې څخه لرې کیږي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. په افغانستان کې د سهار بجې او شپاړس دقیقې سوي اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې.
د برتانی چاپ ګارډن ورسپانې د جلال آباد پر هوایي ډګر د یکشنبې د ورځې د حملې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي د ځانوژونکو یوې ډلې چې په وسلو او بمونو سنبالو د افغانستان په ختیځ کې د ناټو پر لوی هوایي اډې برید وکړ چې په نتیجه کې 15 افغانان مړه او یو ګڼ شمېر بهرني عسکر ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې چې د یکشنبې په سهار وشوه مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ناټو یو وایان ګارډین ورسپانې ته ویلي برید کوونکي ونه توانېدل چې د جلال آباد هوایي ډګر ته چې سخت امنیت یې نیول شوی دی ننوځي. ناټو په دې اړه چې په دې برید کې څو تنه بهرني سرتیري ژوبل شوي دي څه نه دي ویلي. ګارډین ورسپانه زیاتوي د جلال آباد پر هوایي ډګر له دې نه وړاندې هم څو ځله وسلوالو ډلهیزې حملې کړې دي. په 13 فبروري میاشت کې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د جلال آباد د هوایي ډګر دروازې مخې ته په یو موټر بم چاودنې سره پر دې اډې حمله وکړه چې ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې وشل شو. ګارډین زیاتوي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د اکثرو اډو امنیت او د لومړي کمربند د ساتلو چارې د افغان سرتیرو پر غاړه دي. دغه راز له اډو څخه د پلنو سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو له امله برید کوونکي نه توانېږي چې د پوځي اډو داخل ته ورسیږي. د ورسپانې په وینا له همدې امله پر دغو اډو باندې د زیاترو بریدونو اکثره قربانیان افغان سرتیري او ملکی وګړي وي. لاس ویګاس جورنال خبرونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر ایستلو په اړه د کانګرس د سنا د مجلس د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. خبرونه وایي د کانګرس د سنا د مجلس په دې تصویب شوی غیر الزامي لایحه کې د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما لخوا په ټاکل شوې نیټه کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو له سپینې ماڼۍ غوښتنه شوې چې ځواکونه دې د 2014 کال تر پایه په زیاتې چټکۍ سر وباسي. لاس ویګاس ژورنال د سناتور جیف مارکلی په حواله لري کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو اهداف د القاعده شبکې د کمپونو او د هغو ترورستانو چې په نیویارک او واشنگتن د 11 سپتمبر د حملو مسؤولو له منځه وړل وو او د هغه په وینا واشنگتن دا هدفونه اوس ترلاسه کړي دي. سناتور مارکلی ویلي په داسې حال کې چې لوی ترورستي ګواښ په کوم بل ځای کې دی په افغانستان کې د اویا زرو سرتیرو ساتل بې معنی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی تابعه ویلي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده شبکې د بیا ستنېدو د مخنیوي لپاره باید د پام وړ شمېر امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته هم باید په افغانستان کې پاتې شي.
ځینې دینی عالمان وایي شاوخوا 200 افغان حجیان چې د حج په بهانه سعودي عربستان ته تللي او د کار یا نورو مقاصدو لپاره نه دي راستنستوي، دا عمل د نورو مستحقو حجیانو سره زیاتای دی. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
له هغې ورځې چې یو شمېر افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو وروسته هېواد ته راستانه نه شول، د ځینو افغانانو په تېره د دینی عالمانو اندېښنې راپارولې دي. ځینې دینی عالمان وایي هغوی چې د حج په بهانه د خپلو شخصي مقاصدو لپاره سعودي عربستان ته ځي او بیا هېواد ته له ستنېدو ډډه کوي، دا عمل له شرعي پلوه روان نه دی. په دې هکله د هېواد یو دینی عالم عبیدالله ترخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر مملکت خپل ځان ته یو قانون مقرره لري، نو که دغه حاجیان هر کال په همدې قسم باندې لاړ شو هلته پاتې کېږي، نو آینده کې به د افغانستان د حاجیانو لپاره به زخت زیات مشکلي وي. دغه ډېر غلط کار ده، ځکه چې دا د ده په دې عمل سره وطن نور هغه مسلمانان چې په هغوی باندې شریعت مطابق په هغوی باندې حج فرض شوی ده، د دوی په دې عمل سره د هغوی د دغه اسلامي فریضه چې کوم یو ده د هغې مخه بندېږي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د راپور له مخې سږ کال له ټول هېواد څخه څه باندې 1500 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د دوی د بیرته راتګ لړۍ د تېرې جمعې په ورځ بشپړه شوه، خو 200 یې په سعودي عربستان کې ځانونه پټ او هېواد ته راستانه نه شول. د حج او اوقاف وزارت مرستیال داعی الحق عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج د فریضې له ادا کولو وروسته د یو شمېر افغان حاجیانو ځانونه پټول کومه نوې پېښه نه ده، بلکې هر کال یو شمېر افغان حاجیان هېواد ته له بیرته ستنېدو ډډه کوي. خاغلی عابد وویل د دې مسئلې کنټرول د دوی له توانه پورته دی.
دا پروسه نه شرکتونه کنټرولولی شي او نه یې افغان حکومت. دا ډول پېښې پخوا هم شوي او هیڅ چا کنټرول کړي هم نه دي.
دا وزارت وایي دا ډول حاجیان اکثره د کار لپاره په سعودي عربستان کې پاتې کیږي.
د ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د لوړولو په هدف په جوړ سوي سیمینار کې د روغتیا وزیر څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې ماشومانو او میندو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې سي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
د کانفرنس د پرانستلو پر مهال د افغانستان د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر پخوا پرخ او ښه شوي.
په دې دوه ورځني کانفرنس کې د مهمو مسایلو په اړه بحث کیږي، لکه د ماشومانو داخله ناروغي، د ماشومانو جراحي، د ماشومانو د هډوکو ناروغي، پلاستیکي جراحي او د زړه ناروغي.
د عامه روغتیا وزیر وویل چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د ماشومانو د سینه او بغل د ناروغۍ لپاره هم یو ډول واکسین تطبیق شي، چې له دې سره به پر دې ناروغۍ د ماشومانو په اخته کېدو کې ډیر کموالی راشي. په افغانستان کې د مهال د دولتي روغتونونو ترڅنګ سلګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت لري. په دې ډله کې د ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ په کابل کې خدمتونه ترسره کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ډاکټر عزیز احمد جان وایي چې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ډاکټرانو کاري ظرفیتونه یو څه لوړ شوي او دوی په تیرو څو کلونو کې سلګونو زرو ماشومانو ته مهم روغتیایي خدمتونه ترسره کړي.
This hospital has seen over 2 million patients.
پتیرو وو کلونه کې دلته د سبان دي 2 میلیون ناروغانو درملنه شوي او 12 یا 1300 جراحي عملیات تر سره شوي دي. د غراز د زړه د عملیاتو لمړنۍ او اساسي مرکز هم د ماشومان لپاره د فرانسې په طبي انسټیټیوټ کې دی چې تر دې وړاندې د عملیات په افغانستان کې نه تر سره کېدل.
په عین حال کې د آغا خان له پرختیایي بنسټ سره یو تړون هم لاسلیک شو چې له مخې لسګونه افغان ډاکټران د کاري ظرفیتونو د لوړولو په هدف په کراچۍ کې د آغا خان روغتیایي مرکز ته استول کیږي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت ویلی هغو کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې د لویو لارو په اوږدو کې له موټر چلوونکو په یوه ابل نامه پیسې اخلي. په دې باب ټاکل سوي هیئت ځینو ولایتونو ته سفرونه هم کړي. دا هم په دې باب رپورټ. افغان حکومت وایي د خلکو تر شکایتونو وروسته یې یو هیئت وټاکه چې تیره میاشتې خپل کار پیل کړ. دې هیئت بېلابېلو ولایتونو ته سفر وکړ او د کابل مزار شریف او مزار شریف او کندز ترمنځ پر غځېدلې سړک هغه پاټکونه او غرفې وتړلې چې له موټر چلوونکو یې په یوه ابل نامه پیسې اخیستې. د حکومت د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل والیانو هم د دغو پاټکونو په لمنځوړلو کې د مرستې ژمنې کړې دي.
د دې نه وروسته ټول والیان او همداسې محلي مقامات دې پلاوي ته تعهد ورکړی ده چې باید د دې نه وروسته هیڅ بل ډول اخاذي او غیر قانوني پیسې ونه اخیستل شي د هغه کسانو څخه چې سرکونو څخه عبور مرور کوي.
افغان حکومت دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې له موټر چلوونکو په ځانګړي ډول د بروړونکو موټرو له چلوونکو د بیا رغونې د تاریخي آثارو د ترمیم او ځینو نورو نمونو پیسې اخیستل کیږي. موټر چلوونکي وایي دغه پټکونه د نوې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال د وسلولو خپل سری ور په یادوي چې هغه وخت هم د لارو په اوږدو کې له موټر چلوونکو په یوه ابل نامه په وار وار په زور پیسې اخیستل کېدي. د کابل هرات د لارې دو موټر چلوونکو آزادۍ اراډو ته وویل که دوی پیسې ورنکړي سر او مال ته یې خطر متوجه وي. افغان چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره ټاکل سوی هیات به ډېر ژر د کابل هرات لار هم وګوري او دلته به هم له خلکو په زوره د پیسو د اخیستلو یا اخاذي ستونزه حل کړي. موټر چلوونکي وایي اکثره مهال افغان ځواکونه یا هم نور وسلوال لویو لارو ته راوځي او له دوی څخه پیسې غواړي. دوی شکایتونه هم کړي خو ګټه یې نه ده کړې. هغه کسان چې د پیسو د اخیستلو په تور نیول کیږي د قانون له مخې به څه چلند ورسره کیږي؟ دغه پوښتنه د چارو د ادارې له ویان رفی فردوس څخه وسوه.
د افغانستان قوانینو پر بنسټ هر ډول تخطی د افغانستان حکومت لخوا څیړل کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه ورکول کیږي.
خو دا له څرګنده نه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه به تورونو کسانو ته کومه جزا ورکړي. دا هم نه ده معلومه چې په راتلونکي کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول سوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسته لاغې چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې موقف لوړ سو، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون په بریالیتوب لویدیځ غاړې ته ستون سو. د نومبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په اکثریت مثبت رای سره په دې سازمان کې فلسطین د څارونکو په توګه ومانه. تفصیل د اجمل ان پر پټ کې.
محمود عباس د یک شنبه په ورځ له نیویارک څخه راملات درستو ورسته خپل راټول شو زرګون ملاتړو ته چې بیرغونه راپول وویل هو وس موږ یو دولت لرو. محمود عباس وایي تاسو ټولو زړورو فلسطینیانو ته د مبارک وي. تاسو په یوازې ځان دا لاسته راوړنه لرئ او په یوازې ځان مو دا بریالیتوب ترلاسه کړی دی. عباس ژمنه وکړه چې اوس به پاملرنه د فلسطینیانو ترمنځ پخلاینې ته واړوي. د نوموړې اشاره د فلسطینیانو د فتح او حماس د سیاسي ډلو ترمنځ اوسني اختلاف ته وه. تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو کابینې وویل چې فلسطینیانو ته به تر سلو میلیونو ډالرو څخه زیاتې د مالي پیسې او نور عواید چې اسرائیل د فلسطیني ادارې په استازیتوب راټولوي ونه سپاري. د اسرائیلو د مالی وزیر یووال ستینیتس وویل دا پیسې پر فلسطیني ادارې د اسرائیلو د برېښنا د کمپنۍ او نورو فلسطیني ادارو په پورونو کې نیسي. د اسرائیلو کابینې همدارنګه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پریکړه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو لپاره د یو بنسټ په توګه نه وي. د کابینې په غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه انتقادونو په اړه هم عکس العمل وښود چې د یهودي مرسایونو د پراختیا لپاره د اسرائیلو پر پلان کیږي. نتنیاهو وایي موږ نن یهودي مرسایونه جوړوو. موږ په بیت المقدس او ټولو هغه سیمو کې چې د اسرائیلو د دولت د ستراتیژیکو ګټو په نقشه کې دي دې ودانیو ته دوام ورکوو. د جمعې په ورځ اسرائیلو اعلان وکړ چې دوی به په ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې 3000 نور یهودي مرزایونه آباد کړي. فلسطینیان غواړي چې د دوی راتلونکي دولت کې د لویدیځ غاړه شامل وي او ختیځ بیت المقدس د دوی پایتخت وي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو لیک کې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته یې استولې په ملګرو ملتونو کې د څارونکو په توګه د فلسطیني ادارې په منل کېدو خوښي ښودلې او نوموړې ته یې مبارکي ویلې.
د ژوند رنگونه
سمانو ملالی
دغه ډیفیشن شاله کوم څه خوږی مثلا اوس زوینه متا بنگلیا چولی کنه
د پیشن بشانه کې مې کوشواری ډیر خوشیږي او بل د ساتر مې ډیر خوشیږي
بل
د سترګو شمې خاط مې ډیر خوشیږي
بل
د نور شان جارسه بلش
چیرته دی اخیستی
کندار کې
ښه
دا بنگلګي په 100 روپیه چولی دا درځم په 100 روپیه په کور کې چې یو دا د کوکی بنگړ په لاس وو تاسو شاجه ته چې زو هغه د غمیانه په لاس وو
ته به څو جوړه بنگلی لري
کور کې نو زه غټه الماری مې د سټیل لرم
په دا کاله یې چې غمیانه خې دي کنه دا خپل یې کې کړم چې اخیستی
دا مې خپل یې شه دا یو اړ موږ ټکو رانی سو ساده دغه ته ور ګل دوست هغه بیا چپا کې چپا چې بیا موږ هغه غمیان سره راکې الته هغه غمیان ولا پټ کوین بیا موږ بل راو دلته بیا وګنډو
دغه مې دې پڅون را وخت کې خېری بل کمی سباندی
په یو مېش کې
ته نام دی او جوړ کړي ځانته ګندل کې دي نورم ګندل
یې ان دایو جوړه مې وګندل مال څنګه خوان کې کابل کے کندار ته وړم اول ته مې انزولان تر کار کوم چې تم په کابل کې رانیو
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجلد.